د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مسي وائس آف امریکا دی ودا یو واسطه خبری خبرونه کې شرغلاس ترته وایو د شنبه خالی ورځ د کال 2019 د نومبر د میاشتې دروسته منیټه ده. پاکستان کې د مازیګر 5 بجې سوې دي، افغانستان کې 5 نیمې، او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دي. وایس آف امریکا دی وایي واسطه خبری خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قربانی یوزا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
را سره مل اوسېږي. تاسو ته د خبرونو تفصیلات وړاندې کوو. پاول د نن ورځې سر ټکی
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو تبادلې وروسته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د طالبانو سره د افغانستان سولې په سر خبرې اترې یو ځل بیا شروع شوې دي، او تمه یې څرګنده کړې چې د دغه جنگ د پلي ملک نه به خپل پوځیان راوباسي.
چین او پاکستان په امریکا غږ کړی دی چې د سی پیک لوی اقتصادي منصوبې په اړه د پښتنو راپورته کولو زوړان دي د حقایق وګوري او د ثبوتونو سره خپل خبره دی وکړي.
پاکستان حکومت ته پکار دی چې په دې باندې ښه نظر وساتل شي چې په شفافیت راشي، او چې څومره دې نمونه د دې نه فایده اخیستل شي چې موږ هغه فایده ترې واخلو. خو زه به بیا ووایم چې په پیل کې په دې نه نه
پاکستان کې 15 نور ماشومان د پولیو پر انسخت شوي چې پکې 2 په خیبر پښتونخوا او 3 په سنسوبه کې رامنځته شوي دي. د پولیو تازه پیښو سره روان کال پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره یو نوي ته رسیدلې.
مین شه ریفیوزلز کې ده، ریفیوزلز د معاشه یو غلط سوچ ده، کم دا فیک فنګر مارکینګز کیږي لګیا دي. دا د 2-3 کالو سزیاتیانې شوي دي داغه اوس د انجام ده.
او اوس د خبرونو تفصيلات
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې وروسته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د طالبانو سره د افغانستان سولې په سر خبرې اترې یو ځل بیا شروع شوې دي، او تمه یې څرګنده کړې چې د دغه جنگ ځپلي ملک نه به خپل پوځیان راوباسي. د امریکای خبری ادارې فاکس نیوز سره په خپل یو تازه مرکه کې صدر ټرمپ ویلي چې امریکا د دې وړاندې هم طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې شوې وه، خو کابل ښار کې د طالبانو د موټر بمې حملې له وجې د سولې دغه خبرې اترې ختم شوې وې. په دغه حمله کې 12 کسان وژل شوي. د ډانلډ ټرمپ تر وروستۍ وینا وړاندې د شورو یا چهارشنبې په ورځ امریکایي صدر د افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې اترې کړې وې، او افغانستان کې د سولې په حق لوي ورسره خیالات تبادله کړو. افغان حکومت روانه هفته د دوه بهرنیو استادانو خوشی کولو په بدل کې درې مهم طالب مشران خوشی کړو. افغان ولسمشر اشرف غني ویلو دغه ګام یې د خپلو نړیوالو اتحادي ملګرو سره په مشوره اخیستی.
د افغانستان بشری حقوقو کمیشن وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوې، او یوازې د روان کال په اوو میاشتو کې په دغه هیواد کې د میرمنو د زورونې څه کم 1000 پیښې مخته راغلي چې په دې کې جنسي زورونې هم شامل دي. د شنبې په ورځ د افغانستان ټلو ټلویزیون د بشری حقوقو د کمیشن یو راپور په اساس ویلي چې په تیرو اوو میاشتو کې په افغانستان کې د میرمنو په ضد د جنسي زورونې 123 پیښې رامنځته شوې چې د تیر کال په پرتله
زیات. چین او پاکستان په امریکا غږ کړی دی چې د سی پیک لوی اقتصادي منصوبې په اړه د پښتنو راپورته کولو نه وړاندې د حقایق وګوري او د ثبوتونو سره د خپله خبره وکړي. د جمعې په ورځ د چین او پاکستان د دغه ردعمل نه یوه ورځ وړاندې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکې سفیر الیس ویلز په واشنگتن کې په سی پیک د بحث لپاره جوړې غونډه کې په منصوبه ټکونه وکړل، او ویلو دغه اقتصادي منصوبه به د پاکستان اقتصاد نور هم خراب کړي او دا چې ګټې به یې بیجنګ پورته کوي. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې د وډرو ویلسن نومي سیلنې ادارې غونډې ته د بینا په وخت میرمن ویلز د سی پیک د شفافیت او د منصوبې د لاندې پاکستان ته د چین ورکړل شوو قرضو په اړه هم پوښتنې راپورته کړې وې. په اسلام آباد کې د چین سفیر یا وینګ ویلي الیس ویلز د سی پیک اقتصادي منصوبې په حق له پوره علم نه لري، او د سی پیک په اړه د هغې خبرې د هغه په وینا د غربي میډیا په پروپیګنډا بنیاد لري. د چین سفیر دا هم ویلي چین او پاکستان به سی پیک د بډو رشوتونو نه صفا ساتي.
په پاکستان کې د پولیو تازه 15 پیښې راپور شوې دي چې ورسره په ټول پاکستان کې شش کال د پولیو د پیښو شمیر یو نیو ته رسولې دي. په خبر پښتونخوا کې د پولیو مخ په زیاتېدونکو پیښو په اړوند د صوبې د سیاست وزیر وایي چې د مندو پلارانو د پولیو ذات ساسکو ځای انکار او د ځینو د دروغو پروپاګنداو په خلکو کې د پولیو په اړوند ویره او اندېښنه خوره کړې. شاین افریدی تفصیلات راکوي.
د خیبر پختونخوا صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله ډیو سره خصوصي مرکه کې وویل چې تیر وختونو کې د غسیمو کې ناقص پلانینګ او کوتاهل عمل د پولیو پر لپسې کې سونه ریپورت کیږي.
بنو او لکی خوډي ایچ او زم بدل شو ډی سی سیستم سپیشل انسټرکشنز دي دیزی کې زمونږ چې د پروینشل ای او سی کم کوارډینیټر دی ای پی آر ډایریکټر دی اما پرسنلی او لیگل مین شه ریفیوزلز کې ده. ریفیوزلز د معاشره یو غلط سوچ ده. کم دا فیک فنګر مارکینګز کیږي لګیا دي دا صدا نه ده چې دې کال کې شروع شوی دي دا د دوه دریو کالو سزیاتیانې شوی دي دا غي اوس د انجام ده.
پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د پولو موجوده حالاتو په نظر کې وزیر اعظم عمران خان او د صوبې چیف سیکرټری لخوا د پولو وارث خاتمې لپاره خصوصي هدایت هم جاری کړې شوې دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان سینټ چیرمن صادق سنجرانی په ملک کې د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکو تنانو په زور مذهب بدلولو مخنیوي لپاره قانون جوړولو په سر کار کولو لپاره دویش کسیزه پارلماني کمیټي جوړه کړې ده. په پاکستان کې د یو اقلیتي ډلې مشر جوزف فرانسیس ویلی د دغه وروستي ګام هرکلی کړی دی او ویلي دي چې په پاکستان کې د اقلیتي ډلو تنانو په زور مذهب بدلولو لپاره کوم قانون نشته دی او دا بل دی په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیر ولای چاره کوي.
پاکستان د لګکو تحفظ په اړه نړیوال کنوینشنونه لاسلیک کړي او د دې پابند دی او د سره د هیواد دستور کې هم لګکو تر دوی مذهبي ازادي خوندي ساتلو باور ورکړي شوی دی. خو د دې په پرتله پاکستان په خپل خوره لګکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه په سر د ډیر وخت راهسې د نیوکو سره مخ دی او بیا مهمه خبره دا ده چې پاکستان کې د اقلیتي زنانو سره په زور ودونه کولو یا دوی خپل مذهب پرې خودو باندې مجبوره کولو په اړه د مخ کم قانون نشته دی او پنجاب کې د مذهب د سپکاوی یا جبري ودونو نه غزمنه اقلیتونو د قانوني مرستلو لپاره جوړ یو شخصي ادارې کلاس مشر جوزف فرانسیس ډیور ریډیو ته په دې اړه صدا سوایي.
لیکن یہ قانون اب بننا چاہیے پنجاب میں کیونکہ اس کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. پنجاب میں کرسچن عورتوں کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے اور سندھ میں ہندو لڑکیوں کو.
آغا دا پارلیمانی کمیٹی دا جوڑخ دا خبر ستائی نہ کوی او تور لگوی چې سند صوبه کې د هندو او پنجاب صوبه کې د عیسائی زنانو سره په زور ودونه کیږي او دوی باندې خپل مذهب بدلولی شي.
یورپی کمیشن افغانستان کې دروان تاو تریخوالی او خراب انساني وضعیت لامل پاکستان او ایران کې د میشت افغان کډوالو د بیلنی کومک لپاره سلور کروڑه ډالر اپیل کړی دی. د پاکستان یو ورځپاڼې د رپورټ تر مخه روان کال د افغان کشالی د پاره د یورپی اتحادی مرستو پیسې وو کروڑه او اویو لکو ډالرو ته رسیدلې دي.
په ایران کې د حکومت لخوا د انټرنیټ بندیز په ومه ورځ لې هم دوام لري چې دا د ایران د ګام امریکا د ایراني چارواکو په ضد بندیزونه ته حسوي. د جمعې په ورځ په ټویټر په لندن کې میشت د انټرنیټ د سات ډلې نت بلاکس ویلي چې په ایران کې د تیرو شپږو ورځو راهیسې په انټرنیټ بندیز دی چې له وجې په ایران کې روان د حکومت په ضد د مظاهرو څخه کورنۍ او ملګري د یو بل د صورتحال څخه نه خبریږي او دا ایرانیان د بنیادي حقوقو مرمول هم دی. خو یاد اداره دا هم وایي چې د پنځشنبه د ورځې څخه د 15 تر 15 فیصد پوری انټرنیټ په ایران کې بیرته بحال شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د زمونږ د یو سات خبری خبرونه تاسو واشنگتن ډی سی نه نه خنغه باندې اوري خبرونو او ریپورتونو اړخته دو خو د لوب خبرونو لپاره زمونږ همکار شعیب زاده سټوډیو ته راغلی دی. شعیب زاده تاسو سلمی شوی په خیر علی
ډیر مننه کرام مهرباني.
دا راته وایي چې د پاکستان او د استرالیا ترمنځ لوب روانه ده او نه صرف د پاکستان بلکې په استرالیا کې په ډیر تاوده بحثونه کیږي. د پاکستان ټیم وروسته لوبه شروع کړې ده خو اوس د پاکستان باولینګ څنګه وو استرالیا کارکردګي څومره پورې زیاته مضبوطه وو د پاکستان په مقابله کې؟
اکرم سنگ چې تاسو وایئ چې دغه د یوازې په پاکستان کې نه په استرالیا کې هم دغه شانتې د کرکټ چې کوم نور مینهوال دي د هغې هم د باس موضوع ده. د استرالیا ټولو اوریدونکو ته معلومه ده چې د دنیا په خطرناکو ټیمونو کې یو ټیم دی او ښه غوره بیټسمینان لري. د پاکستان بالران نوی دی په دې کې شاهین شاه افریدی تیر ورځ هم اوریدونکو ته مونږ ویلي و دغه د څلورم ټیسټ میچ دی. د نسیم شاه اولنی ټیسټ دی. یاسر شاه یوازینی بالر دی چې هغه تجربه کار دی، ډېر میچونه کړي دي، وکټ هم ډېرې اخیستی دي. دغه شانتې عمران خان سینیئر دی، هغه هم وخت په کرکټ کې ډېر وشو خو هغه شانتې تجربه یې نشته دی. زما خیال دی د آسٹریلیا خلاف دریم سیریز دی چې په کې برخه اخلي. نو د آسٹریلیا بیټنګ پرون اوریدونکو ته مونږ تفصیل ورکړی و چې څنګه پرون د هغې یو کھلاڑی آؤٹ شوی او 222 رنزونه په اولې ورځ باندې کړي و. پرون هغې بیا ښه بیټنګ کړی دی په شروع کې، زه به دا ووایم چې د پنځم وکټ پورې هغې په کریز باندې ښه بیټنګ کړې ده. پاکستانی بالرانو یې ښه سخته مقابله کړې ده. پاکستانی بالنګ خبره تاسو وکړه، نو د اولنۍ ورځې د بالنګ نه پرون د پاکستان د ټیم بالنګ ډېر زیات ښه شوی و. پرون اوله ورځ باندې یو خو د هغې لاین لینت هم سم نه و، بالونه هم سم نه و، خو پرون هغې ډېره بل شان لوبه کړې ده. په هغې کې به بیا په خاصه توګه مونږ ذکر وکړو د شاهین افریدی، د نسیم شاه، د یاسر شاه، د عمران دی. که څه هم پرون رنزونه ډېر شوي دي خو هغه شانتې په آزاد د آسٹریلیا بیټسمینان بیټنګ ته یا رنزونو جوړولو ته نه دي پریښي څنګه چې په دویم ورځ باندې پریښي. نو پرون دی بالنګ ډېر ښه کړی خو آسٹریلیا بیا د دې نه زیات ښه بیټنګ کړی دی.
دا راته وایي چې 1500 رنزونه کول د آسٹریلیا او د پاکستان اورنی میچ کې دومره نو 2500 خو شایع دي نم لاکم، او بیا درې کلاړیان موټ شوي دي. د پاکستان دا وختي پوزیشن څنګه ښکاري؟ څو ورځې لوبه پاتې ده.
کومه پوزیشن خو په دې موجوده حالاتو کې داسې ده چې لوبه د پاکستان د لاسو وته ده، بالکل بلا تو خبر ده. دو ورځې لوبه پاتې ده. آسٹریلیا چې کوم بالنګ اټیک دی پاکې د میچل سٹاک ذکر بو کو پرون په دغه لږ وخت کې هغه دوه وکټ یې اخیستې دي. کمنګز دی، هیزل وډ دی، لاین دی، هغه بالران دی. کمنګز دا وخت د ټیسټ د کرکټ تر ټولو وړاندې یا نمبر ایک بالر ګڼل کیږي. دغه شان ته هیزل وډ دی، هغه همیشه په ټیسټ میچونو کې په مخالف ټیم چې کم دی د هغې بیټسمینان زر سوځولې دي. د پاکستان درې کلاړیان آؤټ دي. 46 رنزونه کړي دي او آسٹریلیا 1500 رنزونه کړي وو. دا وخت په پاکستان د آسٹریلیا د اولنی اننګز یو سل شپږ نوي یا 200 رنزونه باول کین د هغې وروسته بیا هدف کړي.
خو لکه ګټلې خو نشي، یو ورځ پاتې لوبه،
دوه ورځې لوبه پاتې
وینه چې دوه ورځې پاکستان په کریز سټي وکړي شي.
دا کم بالینګ چې دی 13 شپه آسٹریلیا کړی دی، زما د خیال چې دی به نیمه ورځ هم مدریږي، ځکه چې میچ سټاک دی. د پاکستان سره دا وخت په کریز باندې شان مسعود ولاړ دی، بابر اعظم ولاړ دی، د هغې وروسته افتخار دی، محمد رضوان دی، هغې ریګولر د ټیسټ کلاړیان نه دي. نو دغه دواړه زه به ویم چې د اخیرې پارټنرشپ دی. او سهار کې چې لوبه شروع کیږي هلته پچ تازه شوی، بال نوی، نو په هغې کې د میچل سٹاک بال وهل او د کمنز بال وهل ډېر ګران وي. که ودرېده ډېره ګرانه ده، که ودرېږي نو بیا هم دغه 200 رنزونه کول او بیا آسٹریلیا له هدف ورکول ډېر ګران کار دی.
ډېره مننه. دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. او زو خپلولنی بل رپورټ اړخته د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د قیدیانو تبادلې وروسته د امریکې صدر ډانل ټرمپ ویلي د طالبانو سره د افغانستان سولې په سر خبرې اترې یو ځل بیا شروع شوې دي. زمونږ سره په سټوډیو کې زمونږ همکار رحمان بنور صاحب ناصر بنور صاحب تاسو سلمو شوی په خیر. منیر صاحب دا راتوې دا خبره ډیره ناڅاپي ده او کنه د پردې شاته دا خبرې اترې روان بي او ستمې لرلې کیږي دلته په واشنگتن کې
د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ د دې خبرې د کېدون مخکې هم غره چې هاوړو منه ټویټ کړی وو چې خبرې بندې شوې د هغې نورستو یو عمل روان وو. نو څېړونکو چې موږ تپوسونه کړو نو هغه چې دا خو ناڅاپي نه ده، دا یو عمل موجود وو، یعنی دا خبر په مکمل توګه ختم شوی نه وی، ځکه چې زلمی خلیلزاد کابل سفر وکړو، د اسلام آباد سفر وکړو، د قطر سفر وکړو. اوس صدر ترامپ ویل نو صدر ترامپ وینا چې دا ډیر اهمیت لري. صدر ترامپ په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو د سر د خبرو اترو امکانات چې دي دا موجود دي، او په دې کې د بیا سر د خبرو شروع کوي. د پکې د سولې د تړون خبر هم کړی دا امریکایي رسنۍ فاکس نیوز سره په خپل یو مرکه کې صدر ترامپ ویلي دي چې امریکا له دې وړاندې هم طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې شوی، خو کابل ښار کې طالبانو د موټری بمی برید له امله چې 12 کسان پکې وژل شوی وو دغه خبرې ختمې شوې دي. پرون دغه مرکه د امریکایي په فاکس نیوز راغلی ده او نن په نورو مطبوعاتو کې راغلی ده. په دې اخلا ست زیات تفصيلات خو صدر ترامپ نه دی ورکړي چې دا مذاکرات په بیا سنگ کېږي یا د لوزنامو په سنگ کېږي. البته دا ویلي چې د دې لوزنامې لپاره کوششونه روان دي. زه به تاسو دریات کم چې دې خبرې کولو نه مخکې یو ورځ مخکې صدر ترامپ هغلی صدر اشرف غنی ته ټلیفون هم کړی وو او د هغې نیم خبر کړی وو. بل د دې نه یو ورځ مخکې په هډسن انسټیټیوټ کې چې کوم دلته امریکایي د سټیټ ډیپارټمنټ اعلی سفارتکار دا داس جکسن هغې چې کوم مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله کوم چې په افغانستان د سولې په موضوع باندې وو، په کوم کې چې د هندوستان سفیر موجود و شرنګلا، په کوم کې چې د افغانستان سفیر موجود وو، په کوم کې چې د هډسن انسټیټیوټ کې نورم سلنکاران موجود و. هغې پکې یو مهم ټکی دا ویلو چې د سولې عمل ډیر نږدې شوی دی، پای کې د طالبانو په سیاسي عمل کې د برخې ورکولو خبرې چې دي هغه آسان شوې دي. خو یو ټکی ورسره دا ویل چې دینه دا تمنې کول چې په کار چې په افغانستان کې به غني په مکمل توګه تشدد شي هغه ته د پای ټکی کې خودل شي. هلته هغه ویل چې وسم آیسس یا القاعده موجود دي او د هغه خلاف به جګړه شریکه جګړه کول په کار وي.
تر ته تاسو چې اخیری کوم خبرو کړی چې شریکه جګړه کول په کار وي، ځینې وختونو کې دلته په سړنیزو ادارو کې چې خبرې اترې کېږي نو په افغانستان کې چې کله د ترټ خبرې کېږي نو په دې کې غټ نوم د داعش اخیستل کېږي. آیا طالبان هغه شان د هدف نه یا د ترټ نه بل طرف ته راوستل شوي دي، یعنی د سیاسي عمل په حیث ورته کتلی کېږي او کنه د طالب د داعش په شان ورته کتلی کېږي؟ ترې ټل ته سو ګڼل کېږي
د داعش په شان ورته نه کتل کېږي. دې مختصر او ورکوټ جواب دا دی. دویم جواب دا دی چې او دې د کرخې نه دی بل طرف ته راوړل شوی دی، یعنی دې وز دی یو ترټ، یعنی ترهګر وستوال ګون پتوګ نه بلکې د یو سیاسي طاقت پتوګ باندې په کابل کې د کردار لپاره د مستقبل لیدل کیږي. په امریکا کې چې په پاور کوریډور کې کم سلنکاران دي هم دا خبره کوي، او په اشارو کې چې کله د افغانستان د سولې د پروسې کم مشر دی هغلی خلیلزاد او افغان چارواکو هم دا ویلي دي چې د طالبانو د افغانستان په سیاسي مستقبل کې د سبا ویني، یعنی راتلونکي دی ویني چې دا څه وشي. خپل طالبان هم چې سوزل اور سره کم په قطر کې یا ماسو کې مراکش ماسکو کې مراکش وي نه غوم دا ویلي دي چې د خپل تګلارې استراتیجی بدل کړي ده. دغه مطلب دا دی چې د جګړه نور نه کول غواړي، د دې جګړې د لارې خپل کم چې نظریه ده یا ایديالوجي ده هغه په خلکو نه ورته پل غواړي. د غواړي چې د سیاسي لارو چارو د افغانستان په مستقبل کې کار ولوبوي. اوس دا سيزن اخبارونه مطبوعات هم وي چې په افغانستان کې دننه د داعش خلاف جګړه چې دغه طالبان او افغان پوزونو په شریکه کې لګیا دي.
سمره ډېر مننه کوم بنور صاحب.
وایس اف امریکا د ودا خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه تاسو ته پښوندې بڑا خبرونه وړاندې کیږي. را سره ملوسیږي د افغانستان څخه بل راپور درته لرو چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. څه تفصيلات تاسو ته د افغانستان څخه د اکمل روان په راپور کې وړاندې کوو؟
د شنبه په ورځ د خبری کانفرنس پر مهال د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د یو میاشتو راپور د وړاندې کولو پر مهال د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر شبنم صالحی وویل
د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون کې 2022 د تاوتریخوالي قضیه ثبت شوې دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په اوو میاشتو کې 2015 د تاوتریخوالو قضیه وختو د ښځو په وړاندې ثبت شوې او متاسفانه دا شمېرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو کچه د تیر کال د عین وخت په موده کې 8.2% ډېره ښه
د بشر حقوقو د کمیسیون کمشنر وای پر روان کال کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي 301 شپږ فزیکی پیښې ثبت شوې چې له دې شمېر څخه 344 پیښو د وهلو ټکولو پیښې دي او پاتې د وژنو ټپي کېدو د ځان سوځېدنې اجباري کارونه د بدن د غړو د غوڅېدو او د تاوتریخوال نور ډولونه شامل دي
ژبني او رواني تاوتریخوالي سخ کال د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون کې معمولا 114 پیښې ثبت شوې دي تیر کال کې دا پیښې 900 پیښې وې د تیر کال په نسبت سره 10.1% زیاتوالی ښیي د ژبني او رواني تاوتریخوالي معمولترین ډولونه هغه تمسخر استیضاع یا ریشخند وهل دي تهمت دی له کوره د ښځو شړل دي اجباري انزوا ده په قتل تهدیدول دي د اولاد له امله سپکاوی ده نارینه اولاد نه درلودو له امله سپکاوی ده
د بشر حقوقو ادارې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو څخه یادونه وکړه ویلې دي چې د تاوتریخوالي 250 نورې پیښو کې اجباري ودونه له قانوني عمر مخکې ودونه په زور مخدره موادونه ګټې اخیستنې ته مجبورول روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی او د ژوند ملګري د انتخاب پر وړاندې ممانعت له زده کړو بې برخې کېدل له سیاسي او مدني فعالیتونو څخه د ښځو مخنیوی او یو شمېر نور موارد شامل دي د بشر حقوقو واک کمیسیون کمشنر شبنم صالحه وای د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 2022 څخه 98.1% په کورونو کې ترسره شوي او پاتې نور د تاوتریخوالي پیښې په کوڅو صحرا هسپتال ښوونځی او د کار کولو په سیمو کې رامنځته شوي دي شبنم صالحه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي لاملونو په اړه وویل
تر ټولو ډیر موارد هغه د ناوړه دودونو شتون ده په لورو پرتو سیمو کې د دولت د واکمنۍ کمزوري ده له مجرمین سره د غوست چلند نشتون دی د مافیا کلتور عامیدل دي د مخاورو یا د بانفوزه کسانو لاسوهنه ده په عدلي او قضایي چارو کې داسې د ښځو محدود لاسرسی دی ښځو د تاوتریخوالو څارنوالۍ او محاکمو ته اخیرا لامل هم دی عامه پوهاوی ټیټوالی دی بخصوص په نارینه وو کې
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل راپور کې ویلي دي ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له رامنځته شویو 2022 قضیو څخه 144 د قانون له مخې حل شوي دي د کمیسیون کمشنر شبنم خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل پولیسو ته د تاوتریخوالي له استول شویو 440 پیښو څخه 210 مواردو ته رسیدنه شوې ده او 150 پیښو عاملین تهدیدلې دي شبنم صالحی په وینا د ښځو د تاوتریخوالي هغه 530 قضیې چې افغانستان څارنوالۍ ته لیږل شوي 130 د حقوقي مشورو له لارې هوارې شوي دي په 230 مواردو باندې څېړنې بشپړې شوي دي او پاتې نور تر څېړنو لاندې دي د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور له مخې د افغانستان محکمو ته هم د ښځو د تاوتریخوالي 230 دوسیې استولې دي چې له هغې جملې څخه 116 اخري فیصلو ته رسېدلي او په 114 نورو کار روان دی د افغانستان د بشر حقوقو کمیسیون وایي د افغان ښځو د تاوتریخوالي 503 قضیې حقوقي مشورو ته رسیدلې 500 یې روغتیایي مرکزونو ته او 228 قضیې ولایتونو کې د ښځو او عدلي ریاستونو ته معرفي کړې دي تر څو په اړه یې اړین ګامونه واخیستلی شي حکمل صدات ډیوه ریډیو افغانستان
دا د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو دی چین او پاکستان په پا امریکا باندې غږ کړی دی چې د سی پیک لوی اقتصادي منصوبې په حق له د پښتنو راپورته کولونه وړاندې د حقیقتونو ګوري او د ثبوتونو سره د خبره وکړي چین او پاکستان دغه خبره په یو داسې وخت باندې کړې ده چې د دې وړاندې په امریکا کې د سلنې په یو اداره کې د امریکې جنوبی ایشیا لپاره سفیر ایلس ویلز د سی پیک په اقتصادي منصوبه باندې ټکونه کړی او په خصوصي توګه باندې د دې شفافیت باندې پوښتنه راپورته کړې وي چې دغه لوی اقتصادي منصوبې څومره قرضې دي هغه نه دی په ډاګه کړی شوی. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه دری بریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
پاکستان کې د چین سفیر یاو جنگ ویلي چې د سی پیک پروژه د پاکستان او چین دواړو په ګټه ده او د دواړو هیوادونو مطبوعاتو له د سی پیک په اړه د منفی پروپاګاندا مقابله کول پکار دي. پاکستان کې د چین سفیر دا اشاره تیر ورځ د جنوبی ایشیا د پاره د امریکا سفیر ایلس ویلز هغه تقریر تکړه په کم کې چې نوموړي د پاکستان په وګړو د سی پیک د شفافیت په اړه د سوالونو راپورته کولو خبره کړې وه. ښکار دی چې یو ورځ وړاندې واشنگټن کې د یو تقریر دوران ایلس ویلز ویلیو چې چین په نړۍ کې تر ټولو زیات قرض ورکوونکی هیواد دی، خو هغه د قرض ورکولو خپل شرطونه پټ ساتي او باید چې هم له دې عمله پاکستانیان د سی پیک په اړه د چین په سرمایه کاری سوالونه راپورته کړي. د ایلس ویل د بیان وروسته پاکستان کې د چین سفیر یاو جنگ ویلي چې چین د سیاسي مقصدونو او د مخصوص حکومتونو نه بالا تل د پاکستان مرسته ملاتړ کړي او د پاکستان څخه بچره هم په داسې وخت کې د قرضو واپس کولو غوښتنه ونه کړي کوم مهال چې د پاکستان د پاره د سی کول ګران وی. د چین سفیر دا سوال هم راپورته کړی چې کله کال 2014 کې پاکستان د توانایي د سخت بحران سره مخ وو او چین دلته د بجلی پیدا کولو پلانټونه لګول، نو هغه وخت امریکا چرته وا. امریکاني کمپنیانو هغه وخت ولې په پاکستان کې پلانټونه نه لګول؟ هغه دا هم ویلي چې امریکا تل پاکستان ته امداد د خپل سیاسي ترجیحاتو په بنیاد موتل کړي. د چین سفیر وینا و چې ایلس ویل د سی پیک په اړه کره علم نه لري او د سی پیک په حق له هغه خبرې د هغه په قول د غربي میډیا په پروپاګاندا بنیاد لري. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو کمیټې مشر مشاهد حسین سید د سی پیک په اړه د ایلس ویلز خبرې مایوس کن بللي. هغه ویل چې سی پیک د پاکستان د توانایي د ضرورتونو پوره کولو ضمانت دی او د دې منصوبې د دویم پړاو لقبل به په پاکستان کې یو صنعتي انقلاب پیل شي. خو د جنوبي ایشیا د پاره د امریکا سفیر ایلس ویلز وایي د سی پیک اغیزې به هغه وخت د پاکستان په اقتصاد ولیدل شي چې کله سلور یا شپږ کال وروستو پاکستان ته د پورونو په مت کې پیسې ورکول ور په غاړه شي. د پاکستان په سینټ کې د خارجه چارو د کمیټې غړي ستاره ایاز دی ریډیو ته وایي د ښکارا د چې سی پیک کې چین خپل او پاکستان خپل مفاد لټوي او وایي دا محل چې د چین او امریکا ترمنځ کوم حالات روان دي، امریکا بغواړي چې پاکستان هم د چین سره داسې اړیکې ولري څنګه چې هغه لري. هغه وایي کچري د سی پیک په پروژه کې بډې رشوتونه اغستل شوي وي او دا منصوبه شفافیت نه لري، نو باید چې د امریکا د وینا پرته پاکستان دا اوسیړي
نظر او ساتل شي چې پکې شفافیت راشي او چې څومره دې نه موږ د دې نه فایده اخیستی شي چې موږ هغه فایده ترې واخلو. خو زه به بیا ووایم چې په چا په وینا نه خپله موږ په کار چې په خپله
راپورونه وایي چې په تیرو 15 کلونو کې چین په پاکستان کې د سړکونو، بندرونو او د بجلی د گریټ سټیشنونو په بیا نوې کولو خوښه 40 ارب ډالر لګولي او د کال 2013 پورې به د سی پیک لاندې پاکستان کې د چین سرمایه کاری 80 ارب ډالر ته ورسي. امریکا او ناقدین د چین د بیلټ اینډ روټ د منصوبې لاندې پروګرامونه د پاکستان په ډول ملکونو دپاره د قرضونو یو جال بولي چې په اقتصادي مشکلاتو کې ګیر او د چین د قرضونو ادا کولو کې به د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. خو په اسلام آباد کې د چین سفیر دغه اندېښنې رد کړي او وایي چې د واشنگټن او آی ایم ایف برعکس چین په سیاسي بنیادونو چاته قرضې نه ورکوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا خبرونه لیا دوام لگی یو ربیا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو خو ورسی اول سر ټکو تا
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو تبادله وروسته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د طالبانو سره د افغانستان سولې په سر خبرې اترې یو ځل بیا شروع شوې دي او تمه څرګنده کړې چې دغه جنگ د پلي ملک نه به خپل پوځیان راوباسي.
چین او پاکستان په امریکا جوړ کړی چې د سیپاک لوی اقتصادي منصوبې په اړه د پښتنو راپورته کولو زوړاندې دي حقایق وګوري او ثبوتونو سره دې خبره وکړي.
پاکستان حکومت ته پکار دی چې په دې باندې ښه نظر وساتل شي چې په شفافیت راشي او چې څومره دې نه موږ د دې نه فایده اخیستی شي چې موږ هغه فایده دې واخلو خو ژه به بیا وایم چې په کیافوینانه
پاکستان کې 15 نور ماشومان د پولیو پر انځخته شوي چې پکې دوه د خیبر پښتونخوا او درې د سند صوبې سره تعلق لري. د پولیو تازه پیښو سره روان کال پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیره یو نوي ته رسیدلې.
مین شی ریفیوزلز کې ده. ریفیوزلز د معاشره یو غلط سوچ ده. کم دا فیک فنګر مارکینګز کېږي لګیا دي. دا د دوه دریو کالو سزیاتیانې شوي دي. دا غي اوس د انجام ده.
اواز د خبرونو تفصيلات
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو د تبادله وروسته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د طالبانو سره د افغانستان سولې په سر خبرې اترې یو ځل بیا شروع شوي او تمه څرګنده کړې چې د دغه جنگ د پلي ملک نه به خپل پوځیان راوباسي. امریکای خبری ادارې فاکس نیوز سره په خپل یو تازه مرکه کې صدر ټرمپ ویلي چې امریکا د دې وړاندې هم طالبانو سره د سولې د تړون ته نږدې شوې وه خو کابل ښار کې د طالبانو د موټر بمی حمله له وجې د سولې دغه خبرې اترې ختم شوې وي. د ډانلډ ټرمپ وروستۍ بینا وړاندې د شروع په ورځ امریکایي صدر د افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې اترې کړې وې. افغانستان کې د سولې په اړه ورسره خیالات تبادله کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې سیوا سوي او یوازې د روان کال په وو میاشتو کې په دغه هیواد کې د میرمنو زورونې څه کم 2000 پیښې مخته راغلي چې په دې کې د جنسي زورونې هم شامل دي.
چین او پاکستان په امریکا غږ کړی چې د سیپیک لوی اقتصادي منصوبې په حق لا د پښتنو راپورته کولو نه وړاندې دي حقیقتونه وګوري او د ثبوتونو سره د خپل خبره وکړي. د جمعې په ورځ د چین او پاکستان د دغه رد عمل نه یو ورځ وړاندې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکای سفیر الیس ویلز په واشنگتن کې په سیپیک د بحث لپاره جوړې یوې غونډې ته د وینا په وخت په دغه منصوبه ټکونه کړي او ویلو دغه اقتصادي منصوبه به د پاکستان اقتصاد نور هم خراب کړي او دا چې ګټه به بیجینګ پورته کړي.
په پاکستان کې د پولیو تازه 15 پیښې راپور شوې دي چې ورسره په ټول هیواد کې شش کال د پولیو د پیښو شمیر یو نوي ته ورسېدی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخ په زیاتېدو پیښو په اړوند د صوبې د صحت وزیر وایي چې د میندو او پلارانو د پولیو ضد څاڅکو ځای کار او د ځینو د درواغو پروپاګنډا په خلکو کې د پولیو په اړوند وېره او اندېښنه خوره کړې ده.
یورپی کمیشن افغانستان کې د روان تاوتریخوالي او خراب انساني وضعیت لامل پاکستان او ایران کې د ژوند کوونکو افغان کډوالو بیړني کومک لپاره 40 کروڑ ډالر بیل کړی دي. د پاکستان یو ورځپاڼې تر مخه روان کال د افغانستان مسلې د پاره د اروپایي اتحاد د مرستو پیسې 2 کروڑ او 70 لک ډالر ته رسیدلی دي.
په ایران کې د حکومت لخوا د انټرنیټ بندیز په ومه ورځ لا هم دوام لري چې د ایران د ګام امریکا د ایراني چارواکو په ضد بندیزونه ته هڅوي. د جمعې په ورځ په ټویټر په لندن کې میشت انټرنیټ د سار ډلی نت بلاکس ویلي چې په ایران کې د تیرو شپږ ورځو راهیسې په انټرنیټ بندیز دی چې له وجې په ایران کې روان د حکومت په ضد د مظاهرو د وضعیت څخه کورنۍ او ملګري د یو بل د حال څخه نه خبریږي او دا د ایرانیانو د بنیادی حقوق ز مېرو مول دی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه تاسو ته په ژوندې بڼه وړاندې کیږي. مننه چې تاسو موږ سره ملګری یاست. د خبرونو تفصیلات وروسته یو عربیا په مهم خبرونو باندې تاسو ته تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. مې د پاکستان څخه راپور دلته لرو چې د پولیو 15 نورې پیښې راپور شوې دي چې د دې 15 پیښو راپور کې دوه سره په ټول پاکستان کې شش کال د پولیو د پیښو شمیر یو نوی ته ورسېدو. څه تفصیلات د شاهین شاه افریدی په راپور کې لري؟
پاکستان کې د 15 تازه پولیو کیسونو راتلو وروسته د غشمیره یو نوی ته ورسېده. خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا د بنو او لکی مروت ضلعونه دوه نوې پولیو پیښو راتلو سره د غشمیره شپږ شپېته شوې ده. د پولیو کیسونو دا شمیره تیر کال صرف 12 وه. د پولیو وارس تر ټولو متاثره سیمو بنو لکی مروت نه په مجموعی توګه شپږ سلویخ نه سیوا پیښې مخې ته راغلي دي. دې ترڅنګ د ختم کړې شوې د پولیو پیټو وایرس شمیره هم 12 شوې ده. د خیبر پختونخوا نه پیټو وایرس شپږ، گلگت بلتستان نه سلور، اسلام آباد نه یوه پیښه رپورټ شوې ده. په دې حکله د خیبر پختونخوا صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله ډیوه سره خصوصي مرکه کې وویل چې تیرو وختونو کې دغه سیمو کې ناقص پلاننګ او کوتاهۍ له امله د پولیو پر لپسې کیسونه رپورټ کیږي.
بنو اور لکی خوڈی ایچ او زم بدل شو ڈی سی سسٹم اسپیشل انسٹرکشنز دی ڈی سی کے زمونگا چے دا پروونشل ای او سی کم کوآرڈینیٹر دے ای پی آئی ڈائریکٹر دے آما پرسنلی او لے گل مین شے ریفیوزلز کے دے ریفیوزلز دا معاشرے یو غلط سوچ دے کم دا فیک فنگر مارکنگز کی گی لگیا دی دا سدا نہ دے چے دے کال کے شروع شوی دی دا دا دو دریو کالو سزیاتیانی شوی دی داغی اوز دا انجام دے.
پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د پولیو موجوده حالاتو په نظر کې وزیر اعظم عمران خان او د صوبې چیف سیکرټری لخوا د پولیو وارس خاتمې لپاره خصوصي هدایت هم جاری کړې شوې دي. بلخوا په ټوله صوبه کې د پولیو کترو څخه بچ پاتې شوو ماشومانو ته ساسکي رسولو لپاره خصوصي کمپاین هم پیل شوې ده او ټوله صوبه کې عام ولس آگاهي لپاره وخت په وخت غونډې هم تابع کولای شي. د صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله وینا تر مخه د پولو زیاتو متاثر سیمو کې د وایرس مخه نیولو لپاره خصوصي کمیټې جوړ کړې شوې دي. کومې چې یو ځانګړی پلان لاندې پولو وایرس مخنیوي او انکاریان کانې کوي. دوی خوشبینه دي چې را روان یو کال کې به دغه پلان مثبت اثرات را مخې ته شي.
دسه دای جی چې مونږ یو ډېر کمپریهنسیو ټیم تشکیل کړی دی د دې اریډیکیشن باره کې او غي هر اسپیکټس ګوري لګیا دي چې کوم انیشیټیوز مخ کې نه دي اخستل شوی دی پروګرام کې ا انیشیټیوز هم دی علی د دې چې سورا مایکرو پلانز دی ا دوی ریوایز کړل ا بدل کړل نو هوپ فولی دا هر څه به کنټرول شي.
سرګند دی چې پولیو وایرس په ماشومانو عصبي نظام حمله کوي د کوم رسته چې یو ماشوم تل عمري مازورې ښکار شي. د دې وایرس نه بچ کېدو لپاره خیبر پختونخوا په یو لس ضلعو کې خصوصي پولیو مهم لا هم دوام لري چې پکې یو لس لکه 93 نه سیوا ماشومان د پولیو کترو هدف دي. ولې د روانې میاشتې دسمبر په 14مه نیټه به په کامی کس د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکولو مهم هم چلولې شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د تاسو د شاهین شاه افریدی رپورټ واوریدو. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره پروګرام په تیرو وختونو کې اکثر د پروپیګنډې او د پولیو په پروګرام کې په خپله دننه د کمزورو لوجې دې ته نقصان رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي پروګرام د ایمرجنسی اپریشنز کوارډینیټر عبدالباسط وایي چې په دې کې په روسیو کې د پیښور په ماشوخیلو کې چې کومه د پروپیګنډې پیښه رامنځته شوې وه هغې کې نیول شوي کسان ځایی عدالت خوشی کړی دي. یو ځایی خبریال وایي چې غلطه پروپیګنډا هم دې ته نقصان رسوي او د دې نه علاوه په دغه پروګرام کې دننه هم ځینې کمزوري شته دي. رپورټ پې د سیمې نه د ریډیو خبریال ارشد بومن راکوي.
د ویډیو په سوشل میډیا خورېدو سره په سلګونو ماشومان د صوبی بیلابیلو روغتونونو ته راوړل شوي وو. د پولیو پر ضد کارکوونکي محکمې غړي وایي د دې پیښو وروسته د پولیو پروګرام باندې منفي اثرات پرېوتي او د انکاري مور او پلار شمیر زیات شوی دی. دې واقعې وروسته د پلټنو په نتیجه کې د پولیو قطرو په اړه بې بنیادې پروپیګنډې او سرکاري املاکو ته نقصان په سر د سیمې و شخصي سکولونه تړل شوي وو او څوارلس تنه نیول شوي وو. د خیبر پختونخوا پولیو ایمرجنسی اپریشن مشر عبدالباسط وایي نیول شوي تنان بیا د عدالت د لارې خوشې کړی شو. په پاکستان کې د پولیو په اړه د برتانیې وتلې ورځپاڼې دی ګارډین په 8 نومبر خپل یو خبر کې ویلي وو چې د وزیر اعظم پولیو پروګرام په خوانی سلاکار بابر بناتا په مشرۍ کې ګڼ شمېر نوي د پولیو کیسونه پټ ساتلي وو او د پیټو نومې وایرس چې پاکستان یې کال 2014 کې د ختمولو دعوه کړې وه د هغې نه 12 ماشومان متاثره شوي وو. ګارډین لیکلي وو د دغه وایرس پر ضد په پټه کمپاینونه هم شوي دي. خبریال او څېړونکی مشتاق یوسفزی وایي د بې بنیاده پروپاګندو ترڅنګ پاکستان کې د پولیو پروګرام دننه هم نیمګړتیاوې موجود دي.
او څومره چې د دې پروګرام مشران دي نو هغوی دا وایي چې مخکې موږ دپاره غټ چې کوم درد سر و نو هغه مذهبي ګوندونو چې هغوی به د دې پروګرام بغیر څه بنیاد نه د دې خلاف پروپاګنډه کوله. اوس هغه کسان چې هغه د دې پروګرام نه خپلې شوي دي د مختلفو الزامونو په بن ثابت شوی دی هغه د پروګرام خلاف پروپاګاندا کوي او هغه د دې لپاره ډېر خطرناک دی او بیا ټول نه خطرناک ارداو چې پک دا ورته وي دا مارکینګ یعنی هغه ماشومان چې هغه ته به کتر نه لګیدلې هغه ته به دی په مارکر باندې په کوټه باندې نه خوکړي.
د خیبر پختونخوا پولیو ایمرجنسی اپریشن مشر عبدالباسط وایي د انکاري مور او پلار په خلا کولو او د بې بنیاده پروپاګندو مخه نیولو پروګرام لري او وایي تمه ده چې د ماشوخیلو شان پیښه به بیا را مخې ته نه شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
وایس آف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. تاسو ته راپور وړاندې کوو چې پاکستان د سټیټ بینک د جمعې په ورځ فیصله کړې ده چې راتلونکو دریو میاشتو لپاره به د سود شرح 14.5 ساتي چې هم موجوده شرح ده. په دې به د ملک په اقتصاد او په ګرانۍ څه اثرات وي؟ رابعه پیر تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي.
د پاکستان سٹیټ بینک تر راتلونکو دوو میاشتو د پاره مانیټری پالیسی بیان خپور کړی دی چې تر مخه شرای سود 14.25% پر کچا برقراره ساتل سوی ده. بل پلوته د چیړونکو وینا ده چې د سٹیټ بینک دغه پریکړه به سرمایه کاری به نور هم کم سی. د سٹیټ بینک د اعلامیه تر مخه زیاتېدونکې ګرانی باندې قابو مندلو او فارن ایکسچینج ریزرو ته وژه ورکولو د پاره سٹیټ بینک له اړخه دغه ګام پورته سوی دی چې د سود شرح 14.25% باندې برقراره ساتل سوی ده. سټیټ بینک دا هم ویلی دی چې روان کال د ګرانی کچا 12% پورې پاتې کېدو امکان دی او مجموعي قومي پیداوار نمو به 3.5% پورې وي. سټیټ بینک د پورته کړل سوي ګامونو له سببه په راتلونکو څلور میاشتو کې د ګرانی فشار کې د کمی هیلې هم څرګندې کړې دي او دا هم وایي چې مالیاتي او سوداګري تاوان شرای سود کې د زیاتوب له سبب څه استحکام او اقتصادي پرمختګ په نظر راغلی دی. قبل پلوته چیړونکو وینا ده چې د سټیټ بینک لاړه د سود شرح 14.25% برقراره ساتلو څخه به د سرمایه کاری کولو عمل نور هم سست سي. په اسلام آباد کې د اسلامي پوهنتون د اقتصاد د څانګې پروفیسر میراج الحق د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي
تقریباً 40% نو 40% باندې په دې حالاتو کې کم چې اقتصادي پرمختګ دی پاکي وستون زی راځي او دا غي د ستون ریو غټه وجه وځي چې خلک سرمایه‌کاری ته تیار نه دي. نو زمما خپل خود په هیڅ سمج کې نه راځي چې راستیت بینک لري نو هغه ولې دا چې پالیسی ریټ هم هغه شنو خو دی.
دوی زیاتوي چې د اقتصاد پرمختګ تر هغه ممکنه نسی کېدی تر څو چې حکومت گرانی او بیروزګاری کې کمی نه وراوستي او د خلکو د شیانو اخستو واک زیات سوی نه وي. مشر سوداګر سفر موتی والا وایي چې د سټیټ بینک دغه ګام څخه خلک مایوسه سوی دي. ډیر زیات زیان لري. گرانی به زیات سي 14 او 14% سود باندې دا ممکنه نه وي چې څوک به نوي کارخانه ولګوي او سرمایه کاری به وکړي. دوی وایي چې د سرمایه کاری زیاتولو دپاره په کار دی سټیټ بینک د سود شرح 10% څخه راکښته کړي. د سټیټ بینک د مانیټري پالیسي اعلان په داسې حال کې سوی دی چې د پاکستان شماریاتو ادارې بی پی ایس د شمیرې تر مخه په پاکستان کې لارج سکیل مینوفیکچرینګ یعنی په لویه کچه شیانو جوړولو د انډیکس تر مخه کال 2019 او 2020 په درو میاشتو کې هر کال په بنیاد 5.63% کمی راغلی ده. په انډیکس کې د کمی دغه سبب د ښه اقتصادي حالاتو نشتوالی ګرځولی چې له سببه په 6 میاشتو کې ډیر زیاته کمی په نظر راغلی ده. څېړونکي دغه سبب د ډالرو په نرخ کې زیاتو په برآمدات او درآمداتو ترمنځ فرق او اقتصادي حالاتو کې کمی ګرځوي. رابیہ پیر وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. www.voadewanews.com here in Akai.
Dado Voice of America Dewa Radio de د پاکستان سینیټ چیرمن صادق سنجرانی په ملک د اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکو تنانو په زور مذهب بدلولو مخنیوي لپاره قانون جوړولو په سر کار کولو لپاره 2 کسیزه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. نور حال په اسلام آباد نادری رادیو خبريال پیر ولایت چارا کوي.
د انګریزي ژبې ورسپانې ډان تر مخه د سینیټ چیرمن د ملي اسمبلی سپیکر په سلا سره حکومت او مخالف اډلو او لګکو پارلماني غړو باندې ګډ 2 کسیزه کمیټې جوړه کړې. کمیټې به د لګکو په زور مذهب بدلولو او د اقلیتي زنانو سره جبري ودونو د مخنیوي لپاره قانون سازۍ په لړ کې سپارښتنې کوي. دا په داسې حال چې د هیواد په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول سند صوبه کې د هندو زنانو سره په زور ودونو پیښو په سر سیاسي او ولسي کچه سخت بر ګون پلیدو کې راځي او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د غپی خو له کبله په لوی شمېره کې هندو کورنۍ گاونډي هیواد هند ته په تیښته کولو مجبور شوي دي. پاکستان د لګکو تحفظ په اړه نړیوال کنوینشنونه لاسلیک کړي او د دې پابند دي او دې سره د هیواد دستور کې هم لګکو تر دوی مذهبي ازادي خوندي ساتلو باور ورکړی شوی دی. خو د دې په پرتله پاکستان په خپله خاوره لګکو ته تحفظ ورکولو کې ناکامۍ په سر د ډیر وخت راهسې د نیوکو سره مخ دی. او بیا مهمه خبره دا ده چې پاکستان کې د اقلیتي زنانو سره په زور ودونه کولو یا دوی خپل مذهب پرېښودو باندې مجبوره کولو په اړه د مخکې نه کوم قانون نشته دی او پنجاب کې د مذهب د سپکاوي یا جبري ودونو نه اغېزمنه اقلیتونو د قانوني مرستو لپاره جوړ یو شخصي ادارې کلاس مشر جوزف فرانسیس ډیوا ریډیو ته په دې اړه صدا سوایي.
لیکن یہ قانون اب بننا چاہیے پنجاب میں کیونکہ اس کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. پنجاب میں کرسچن عورتوں کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے اور سندھ میں ہندو لڑکیوں کو.
آغا دا پارلیمانی کمیٹے دا جوڑخ دا خبر ستائی نہ کوی. او تور لگوی چې سند صوبه کې د هندو او پنجاب صوبه کې د عیسائی زنانو سره په زور ودونه کیږي او دوی باندې خپل مذهب بدلولی شي. سند کې واکمن پیپلز ګوند پرستو کې د صوبایي سملی څخه د یو قانون د منظورې د لارې د الک او د جنې د بلوغت عمر 18 کاله ټاکلو منظوري ورکړې وا او دا لومبي ځل چې د دې قانون د لارې دغه عمر ته رسیدو نړوندې په الک او جنې باندې خپل مذهب پرې خودو بندیز لګولې شوی و. خو بیا د مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامی د دڑکو لکبل پیپلز ګوند دغه قانون عملی کولو کې پاتې راغلی دی. د لګکو مشران او پارلماني غړي د ډیر وخت راهسې د یو داسې قانون غوښتنه کوي چې تر مخه د اقلیتونو سره په زور ودونو کې ککړ ملزمانو ته سخت سزاګانې ورکول باوري جوړې کړي شي. که څه هم د واکمن تحریک انصاف ګوند د مخالفت لکبل ملي اسمبلی کې د اقلیتي غړي د پاکستان صدر او وزیر اعظم جوړېدو باندې بندیز پورته کولو په حق له قانوني مسوده رد شوې ده. خو کتل کېږي به دا چې اوس مرکزي حکومت د لګکو په زور ودونو د مخنیوي او د دوی مذهبي شناخت خوندي ساتلو لپاره یو کوټلی قانون جوړولو کې تر کوم حد سنجیده دی.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو رذر وخیږي نه پختو ویل نه وډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی ویډړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن دی سي درته وړاندې کیږي. په برتانیا کې میشت یو څو تاریخ دان وایي چې په خبر چې په پاکستان کې 90% د سیک مذهب تاریخي ځایونه دي چې په کې زیاتره خبر پښتونخوا کې موجود دي. وایي چې باید خبر پښتونخوا ته هم د سیک مذهب د خلکو د تګ زمينه برابر کړئ سي. سادیه قاسم شاه ورباندې تفصيلات وړاندې کوي.
د یو سیک تاریخ دان او لیکوال بوبی سنگ تر مخه د سیکانو ثقافتي او تاریخي نخې 90% په پاکستان او بیا زیاتره په خیبر پښتونخوا کې دي. بوبی سنگ وایي څنګه د پاکستان صوبې پنجاب کې سیکان لا کرتارپور لاره کولاو شو خیبر پښتونخوا کې هم د دې ځای د تاریخي او ثقافتي ځایونو د سیل لپاره سیکانو ته لارې کولاو کړی شي. دغه تاریخ دان چې د کال 2000 راسي د سیکانو تاریخي ودانو او ځایونو لکه کلو محلونو ګوردوارو مزارونو او جنگي میدانونو په اړه تحقیق کوي په پېښور عجایب گھر کې 13 ورځ بل تحقیق او معلومات باندې خبرې وکړلې. بوبی سنگھ رستو میډیا سره خبرو په محال ویل
پنجاب میں سے گردوارے ہیں کے پی میں آپ کے پاس ہسٹوریکل مونومنٹس ہیں.
بوبی سنگھ وای په پنجاب کې صرف گردواری دي تاسو سره یعنی خیبر پختونخوا کې تاریخی ځایونه دي تاسو سره کلی دي تاسو سره ہری سنگھ نلواده سوک د سکانو د تاریخ یو مهم کمانډر او هغه رنجیت سنگھ نه هم یو مهم کمانډر او بوبی سنگھ اویل ټول خلک صرف ګردواري نه قتل غواړي هغه تاریخي ځایونه قتل غواړي او هغه صرف خیبر پختونخوا کې دي. هغه اویل بیا یره د صدا یره د سکیورټی دا خو کرتارپور نه پس اوس هر څه بدل شو او اویل خیبر پختونخوا سره دا یو ډیره غټه موقع ده چې کم سکان بهر ملکونه کې ناس دي او دلته سیل لپاره راتلل غواړي هغه ته د راتلو موقع پیدا کړي. فرام کرتارپور ټو خیبر پاس یا د کرتارپور نه تر خیبر درې پورې د سکانو ثقافتي تاریخ په اړه د بوبی سنگھ دغه بیان اوریدو لپاره د پیښور امرجیت سنگھ هم راغلی و. هغه په پیښور کې اوسي او کاروبار کوي او وی ویل زیاتره سکانو ته د پښتون سکھ په حیثیت د خپل نیکانو او د مشرانو تاریخ په اړه معلومات خوشته خو افسوس کوي چې اکثر ځوان سکان د سکانو تاریخ نه بلد دي او معلومات نه لري.
اوس چې لکه موږ خو دلته کوم ناسته پاسته ده چې کوم تور طریقه تر دې پورې چې موږ مادری زبان هم پښتو ده، موږ کور کې هم پښتو وایو، نو چې کوم لکه کوم هیسټري ده چې کوم مذهبي حساب سره ده خو زیاتره موږ له پته ده، نو بیا چې کوم موږ مشرانو کوم په دې علاقو باندې حکومت کړی دی لکه مہاراجا رنجیت سنگھ شو، ہری سنگھ نلوا شو، داسې لکه څه لکه ښکارا غره ته پته نمونه او نور هیسټري باره کې موږ دا موږ غلطې دی، موږ خپل کتابونه نه دی ویلي لکه کوم پېښور کې اوسیږو زه سیکان.
د صوبا خیبر پختونخوا د سیکانو یو نماینده بابا ګوروپال سیکو ویل داسې قسمه معلوماتي غونډو سره به سیکان د خپل تاریخ او ثقافت نه خبر شي. هغه ویل په کار دا څنګه کرتارپور لاره سیکانو له کولاو کړلی شوه، صوبا خیبر پختونخوا دې هم سیلګرو له آزاد کړلی شي او د ویزې او د سیل ځایونو له اجازت نامو ورکولو کې دې اسانه پیدا کړی شي.
بل چې سکھ کمیټي مونږ نن چې کوم دا مطالبه کوو، ډېر سکھ کمیټي خلک خو خواهشمند وي چې هغه پېښور کې دلته کمی ګوردوارې دي، کم تاریخ دی، بیا چې کوم دی جمرود پورټس دی، بلایسار دی، شبقدر پورټس دی، باڑا پورټس دی، دا قسم زینو ویزټ کوي، نو هغه چې کوم دی بیا نو سی او دا قسم شینو ډېر زیات پرابلم وي، نو مونږ په دا موقع باندې نن دا هم ریکویسټ کوو چې دوله دې چې کوم دی چې څنګه د پنجاب ویزه ملاوي کې داسې د خیبر پختونخوا ویزه ملاو شي، هغه یو هم مذهبي مقامات لپاره راځي، بل د پاکستان او بالخصوص خیبر پختونخوا او پښتنو نه به چې کوم دی یو
په خیبر پختونخوا کې د مذهبي، تاریخي او ثقافتي سیلګرۍ ډېرې موقع دي او پرستو کې د تایلند، کوریا، کینیډا او امریکې نه ډېر سیلګر د دې ثقافتي او تاریخي ځایونو کتو لپاره راغلي. او د صوبا خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې هم وخت په وخت دا خبره واضحه کړي، دوی داسې سیلګرو ته هرکلی وایي. سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو شمالي وزیرستان ته هلته چې په میرلي کې 13 ورځ کومه پیښه رامسته شوې وه، یو ځای دوکاندار او د تحریک انصاف غړی طارق داول چې کوم کسانو شتلی و، یو پکې د پنجاب صوبې سره تعلق لري. رپورټ په د هغه ځای نه د ریډیو خبریال عدنان بیٹن.
د میرلي سیمې پولیسو مشر ایس ایچ او دوست احیب اوویل په نیول شوې کسانو کې یو تن تړاو د پنجاب صوبې سره دی.
لوکل دے میرلی تحصیل سره تعلق لري، او بل چې کیندای پنجو پای دا اکمل نومي دا د مظفرګر سره تعلق لري، دوا کا سن مرا دی هغه از نامې ته وای نو دا یو ټیم دا یو ټیم پر شکل څه چار
سیمایز خلک د پولیسو دی کام ستای نه کوي، خو ور سره پښتنه هم راپورته کوي. د یو تا فزرستان په نامه یو غیر دولتي سازمان مشر به خردا وړ او ویل دوی د وړاند نه د اندیشنې لرلې، ځکه چې کله وزیرستان د بهر نه د خلکو په داخلو بندیز وو، د دې دوران مده پنجاب خلک بغیر د انټری وزیرستان داخله دل او دلته به ورځې په کوڅو او کلو کې کلفه او نور ضرورت سامان خرڅول او د شپې باید نه امنۍ پېښې تر سره کولې. هغه اول کله چې په سیمه کې بده پېښه وشوله نو امنیتي سرتیرو به هلته بیا نږدې سیمه کې سیمایز خلک زورول او تشدد به پرې کولو، خو نن پولیسو څرګنده کړه چې په وزیرستان کې نه امنۍ څه جوړه کړې ده.
دوی به زمون خلک کړل او تشدد به پرې کولو، خو پرون دا وظیفه شوله چې په هغه کې بیا یو داسې پنجپای ونیول شو چې هغه زمون د خلکو سره هیڅ تعلق نه وو، او دا راغله او د کاروبار په نام باندې په چوکې شربت خرڅولو، د شربت نه بده بیا هوټل ولګولو، چای خرڅوله، نو مونږ دا وایي چې آیا دا دلته یسیدلو د ادارې دومره کمزوري دي چې د پتن لګي چې دا دلته سکو.
د کډوالو د کمیټې مشر چې د عوامي نشرګون سیمایز مشر حمدي نثار علي داوړ وویل د پولیسو د ګام سر تر څه دا قانون پر نظر راغلی، خو زیاده کړه تر واپسې ورسته بیا هم په زیات شمیر سره د هیواد بیرابیلو سیمو خلک په وسله سنبال دلته په شمالي وزیرستان کې لیدل کېږي. هغه ویل تر عملیات وړاندې هم دلته داسې قسمه خلکو نه امنی جوړه کړې وه چې اوس بیا سیمایز خلک د امنیت په اړه د تشویش سره مخامخ دي.
د ټول پاکستان خلک را روان دي، او خصوصا دلته کس کې خو د پنجاب نه په مختلفو شکلونو کې لکه دلته کس ملي خرڅوي، دلته کس کې کلفي خرڅوي، د خلک د ایریان دي چې دلته لکه کلیار شوله، بیا دلته خلک راځي، هغه لس کسان، پنځه لس کسان، شل کسان ټوپاته پات خلک ګرځي، هغه سره راکټه کلشن کوپیون دا سیستم ور سره دی، بالکل جسنګ مخ کې دلته کې حالات بالکل هغه شانت حالات روان دي.
د سیمه د خامي پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ وویل تر عملیاتو وروسته چا سره بچ په شمالي وزیرستان کې یو میلمه وو، د هغه معلومات په هم حکومت ته وو. خو د هیرانتیا او تعجب خبره دغه ده چې داسې قسمه خلک د وزیرستان په کومه سیمه کې پټن ځایونه لري چې پوره وزیرستان نه امنۍ سره مخ کړی. هغه وویل د پولیسو دا ګام ستایي.
پا
پولیس کار دی پولیس په خپل وکون تاسو ته پته ولګیده چې کارم ضرور شو او بیگونه خلک هم پکې ونه زوردل څونه پورې د خلکو نیولو خبره ده چې د پنجاب هم پکې یو کس دی دا کس چې کوم د پنجابۍ دا په کوم مقصد راغلی او څه دپاره راغلی او د څه کول دلته د ده چا سره اړیکې دي ښه ډیټیل د دې انویسټیګیشن په کار هم دی او پولیس باندې به موږ هم زور اولو چې د دې د ښه پوره تحقیقات وشي چې ځکه دلته خو زموږ په دې علاقو کې داسې ماحول دی چې بهرنی سړی راشي نو ټول خلک یې پېژني چې
د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې په کال 2014 نیمایي کې د وسله والو پر ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوي خو تر عملیاتو وروسته سیمه ییز خلک وایي تر یو نیم سل نه زیات خلک په کور ته نه ده معلومه کسانو لخوا په هدف شوي او تر دې مهاله په دغه پیښو کې ککړو کسانو د کوم څه گرفتاري هم نه ده شوي. عدنان بیټنای.